افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پوهنتون په انګړ کې تر اوسه د ډزو غږونه اوریدل کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې یو شمېر آیندي شاهدانو ازادي راډیو ته ویلو چې دغه پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اوریدل کېږي. طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. چارواکي په پکتیا کې په یو چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قوماندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې یو بم چې یو موټر ته ایښودل شوی و امنیتي ځواکونو هغه شنډاو چې پرې چاودنه وشوه او دغه مرژوبله رامنځته کړه. د 215 میوند قول اردو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قوماندان په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یو کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه ورکړې دي. په مولداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کېږي. د دې هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمع یو رایې وګټي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو د کابل سټوډیو ته امید ظهیر مل 25 دقیقې بحث وړاندې کوي. د بحث موضوع هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشري ټاکنې او پر افغانستان تاثیر دی. پام وکړئ دغه بحث ته.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې یا انتخابات هغه موضوع چې اغیز د ټول نړۍ په ورځنی ژوند مطرح او تر خوایې د رسنیو د بحثونو مهم سرټکی جوړوي. د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریز یوازې تر دې کچې روښانه دی چې غواړي خپل عسکر تر خپل کور ورستانه کړي. خو جو بایدن چې پوره دوه دورې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرسیال پاتې شوی، ډیر کله د افغانستان په اړه ضد و نقیض مسایل راڅرګندوي. افغانستان د امریکا د بهرنی سیاست یو مهمه برخه شمیرل کیږي، خو دا ځل په ټاکنیزو مبارزو کې د افغانستان په اړه ډیر مسائل مطرح نشول. ان د خغلی ترامپ هغه نظریات هم ډیر کله لننګونکو حکومتي سرګندونو سره مخ شول چې په افغانستان کې د مسائل او د خپل پوځیانو په اړه کړیو. جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه د افغانستان په اړه په یو واحد دریس کې نه دي. خو دا خبره ثابته ده چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د خپل کلونو پانګونې پایله منفي وویني. اصلی خبره د امریکا ټاکنې یا انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه اغیز لري؟ د سولې مهمه پروسه چې د افغانستان لپاره حیاتي ده، د امریکا له ټاکنو سره څنګه او څومره تړلې؟ آیا د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد له قوي استبلیشمنت پرته یو پریکړه کولی شي؟ پر دې او نورو موضوعاتو د دې اونۍ اونیز بحث کوو. راسره مېلمانه د پوهنتون دوه استادان او د بهرنیو اړیکو کارپوهان ښاغلی عبدالطیف عرش او ښاغلی هدایت الله پکتین صاحب دي. زه امید ظهیر مل تاسو ته هم د بحث د اوریدو بلنه درکوم. هر څه بحث د اخر اغلاست اجازه راکړئ چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکړم. پر افغانستان د امریکا د ټاکنو یا انتخابات اغیز تر کومې کچې دی؟
په لومړي سر کې ظهیر مل صاحب سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، د ازادي راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته. په لومړي سر کې اجازه راکړئ چې کابل پانتون باندې د نننی خونړی برید غندنه وکړم. خدای پاک دې وکړي چې محصلین استادان او د کابل پانتون کارکونکي صحیح او سالم ای او دا برید تلفات اون لري. تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د امریکا انتخابات په ټوله نړۍ باندې اثر لري. دا چې امریکا د نړۍ زبرځواک ده، نو همدغه زبرځواکي امر شوی ده چې د دې انتخابات او د هر کاندید بریالي کېدل د نړۍ په سیاست، اقتصاد، نظامی برخه، حتی په فرهنګي برخه هم تاثیر لري. مشخص نه په افغانستان تاثیر ډیر مهم ده، ولې چې افغانستان باندې د امریکایانو په افغانستان کې د امریکایانو حضور مهمه خبره ده. دلته د افغانستان کې د افغان حکومت اړیکې کچیر په انتخاباتو کې ښاغلی ټرمپ بریالی کیږي نو ممکن ده چې خپل وعده پورا کړي چې ټاکنو نه مخکې کړی چې زه به خپل ټول پوځیان باسم او په نړۍ کې چې کومې احمقانه جګړې له دننه مخکې ډیموکراټانو شروع کړي دي یا پخواني جمهوري غوښتونکو دا به زه پای ته رسوم. کچیر داسې وشي نو دا احتمال شته ده چې د افغانستان د سولې پروسه یو بریا لوري ته لاړ شي چې د امریکانو د فشار په نتیجه کې به دواړه لوري یعنې طالبان او افغان حکومت به یو سولې ته ورسیږي. خو کچیر جو بایدن قدرت ته رسیږي هغه وخت به نو د افغانستان د سولې مسله د امریکایانو شپږم یا اووم اولویت وي. او دویمه خبره دا ده چې ډیموکراټان افغانستان کې د خپل د پوځیانو په اړه هغه نظر چې جمهوري خواهان او مشخصا ټرمپ لري هغه نه لري. تیره اونۍ د جو بایدن ستر سلاحکار وویل که چېرته بایدن په انتخاباتو کې بریالی کیږي نو ټول پوځیان به نه باسي او د صفر غزونیا به تر نظر لاندې نه وي. ممکن یو شمېر پوځیان افغانستان کې پاتې شي او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره به دوی دلته حضور ولري. که چېرته داسې کیږي نو دا امکان هم شته ده چې د دوهمي تړون چې امریکانو طالبانو سره شوی ده دا په دا اوسني حال پاتې نه شي. ممکن طالبان له هوکړې ووځي او د دې تر څنګ که چېرته دوی خپل ټول عسکر هم باسي نو بیا به هم دغه د سولې پروسه چې اوس په کومه چټکۍ روانه ده په دغه چټکۍ به روانه نه وي. او څومره چې د سولې پروسه ځنډیږي په افغانستان کې به د وینې تویدو بهیر روان وي. تر ټولو تازه نمونه په کابل پوهنتون باندې برید ده چې دا د افغانستان په شل کلنه جګړه کې مخینه نه لري. کابل پوهنتون یو علمي مرکز دغه ده. بریدګر نن تدجم راغلي له مسجد نه نیولی تر مکتبه پورې اوس کابل پوهنتون یعنې هېڅ ځای نور خوندي نه شته.
تشکر عرف صاحب. پکتین صاحب تاسې هم ښه راغلاست بحث ته. عرف صاحب یو شمېر مسایل راوسپړل انشاءالله په اوږدو کې ورته بیا ژوره کتنه کوو. خو اوس هغه نظریات چې د افغانستان په اړه برحال ولسمشر جمهور رئیس ټرمپ لري او جو بایدن هم د امریکا په سیاست کې پخوانی تجربه هم لري خو یو داسې لوبغاړی شمیرل کیږي چې د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو کې اوباما ته مشورې ورکړي دي. څه نظریات دي دغه دواړه چې د افغانستان په اړه باندې ولري؟ مهمه ده چې خلک پرې خبر شي چې ټرمپ د افغانستان په اړه کوم لیدلوری لري او جو بایدن د افغانستان په اړه کوم.
دلو یو بخون چې خدای په نوم سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ارشته ته وړاندې کوم. او ته هم کابل د نن نه ته کابل پانتن ما تر سره شوی دا په کټن کو باندې او افغان ولس ته سلې وړاندې کوم. موږ تاسو کدي افغانستان جګړه وګورو نو کله چې د ټرمپ د قدرت رسیدو سره د امریکا په سیاست کې بدلون دوره اختیاري دغه تاسو په 2018 کال کې کومه پالیسی نو بیا چې لپاره ماټم پلان تر په کې د جګړې پالیسی و ستراتیجی و دوی به د جګړې لاره طالبان ماتوي او د افغانستان جګړه به د زور او ځواک لاره پای تر رسېږي. هغه پالیسی تر یو حد په افغانستان کې پایلې ورنه کړل او د دې لامل چې دوی په خپل پالیسی کې بدلون راولي چې هغه و چې ډونالډ ټرمپ زلمی خلزاد د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره وټاکل. نو د امریکا ټاکنې لکه څنګه چې ارش صاحب یادونه وکړه بالکل په ټوله نړۍ باندې هغې خیندلی شي خو په افغانستان باندې د سولې پروسه چې اوس روانه شوې ده تاسو ګورئ په د امریکا په بهرني سیاست کې یوازې ولسمشران هغه د عام طرف صلاحیت درلودونکي نه دي. هغلته نور بدلونونه شته دي چې د امریکا په سیاست تر خپل اغېز لاندې راوستلی ده او اوس د امریکا لپاره په افغانستان یو چیلنج باندې بدل شوی ده ځکه مخکې کوو طالبان یوازې له پاکستان له لورې حمایت کېدل او پاکستان په دې امریکا په دې د توان درلود چې هر وخت وغواړي پاکستان باندې فشار وارد کړي او طالبان او رسې افغانستان کې لمن دوي. اوس د افغانستان د جګړې ته یو لوی برخه چې هغه چین او روسیا ته داخل شوی دي چې دغلته د امریکا ګټې په خطر کې اچوي شي. امریکا تاسو کې د دواړو نوماندانو په کمپاینونو کې ګره دواړه دې طرفدار دي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ته خوځي ځکه دا یو بوج د امریکا باندې چې دلته او د نو د هغه ټول لګښتونه د امریکا ولس باندې پوز د اوس د امریکا اکثریت ولس دا غواړي چې باید امریکا ځواکونه له افغانستان څخه وځي. دا نشي کېدای چې امریکا په مکمل توګه افغانستان پرې دلته به
استخباراتي حضور لید ولری او دلته حضوری تارنه بدلته ولری
پکتین صاحب بخنه واړم پکتین صاحب یو د توافق ته کې د ترامپ او جو بایدن په مسایلو کې هم دغه لري چې دواړه د صفر گزینه نه غوړه کوي او حتی کله کله دا مسایل هم ویل شوې دي چې یو شمیر اسکر به په افغانستان کې پاتې شي. خو د ترامپ وروسته نظر بیا دا و چې غواړي کم شمیر اسکر هم افغانستان څخه وباسي چې هغه خپل فعالیتونه په استخباراتي برخه کې یوازې متمرکز پرېږدي. دا یو مسله شوه. لدی ور هاخوا د افغانستان په کلي مسایلو کې چې د افغانستان تر ډیره پوری کورنی مسایل شمیرل کیږي او هات منډابه کې مطرح ده چې د امریکا د حالت په کې شته، لکه د افغانستان راتلونکي نظامونه شو، د افغانستان په اړه باندې نور مهم داخلي مسایل شو، حتی د افغانستان د جوړښت په اړه باندې پټوله کې البته هدف د نظامی د نظام د جوړښت نه دی. ځینې مسایل مطرح شوی ډیر کله د جو بایدن لخوانه او ډیر کله د ترامپ لخوانه. دغه ډول کې بیا فکر کوي چې اختلافونه د دواړو نظریاتو ترمنځ شته.
ګورې امریکا محمد یادونو کړ چې امریکا بهرنی پالیسي کې یوازې ولسمشر عام تام صلاحیت درلودل کې نه ده، دغه نوې جوړښتي بدلون نه دي سنای ده او یا د دواړو مجلسونو مجمع ده. هغه دلته هر وخت چې ګورې زلمی خلیلزاد غواړي د هغه استضا کوي، د هغه تخلي دغه تړون په تړاو پوښتنې او درویژنې کوي، نو هغه د امریکا پالیسي په جوړولو کې څو بیلابیل لاملونه شامل دي چې دا کولی شي. او بل امریکا چې افغانستان تر غلي و د اوست د افغانستان د سولې خبرې چې څنګه شوې دي، یو سلسله ارزښتونو د مطرح کولو سره د غلطه د آزاد بازار غوښتل وو، د دیموکراسي په لیکول وو، همدارنګ د میرمنو حقوق وو، د حقوق بشر وو، د دې لپاره دوی مبارزه کړې ده. نړۍ د همدې شعار سره دوی سره یو ځای شوی و تر څو افغانستان تر راشي. او په ټوله کې د امریکایانو نه څه یو نویم څه دغه پالیسي و تر څو یو امریکایي نړۍ جوړ کړی دی. هغه خپل ارزښتونه چې دوی په داخله کې مطرح کړی، هغه لدی څنګه نړۍ ته ورسېږي
ان شاء الله. بیا موږ راګرځم پکتین صاحب، تشکر ډیر زیات مننه. ارس صاحب، اوس د افغانستان په اړه کلچ مسایل راسپړو د امریکا ټاکنو تک بیا زو حالت دوه بحثونه یا دوه بعدونه مطرح دي، ډیموکراټان او جمهوری خواهان یا جمهوری غوښتونکو. د ډیموکراټانو سیاست د افغانستان په اړه او د جمهوری غوښتونکو سیاست د افغانستان په اړه توپیر لري، د توافق ټکی کوم دي؟
اوس خو دغه د دواړو حزبونو نمائندگان مهمه دي چې د دې دریزونه څه دي. د ترامپ دریز مخکې نامون ته معلوم ده چې غواړي له سیمې نه خپل عسکر وباسي له افغانستان نه، حتی څومره مخکې ویل چې له کریسمس نه مخکې به زه خپل عسکر باسم. او کومه مبارزه چې د ترهګرو ډلو سره کیږي هغه به طالبان کوي او امریکایان به ورسره مرسته کوي په دې برخه کې. خو جو بایدن بیا بل نظر لري، هغه عسکر چې په کوم ډول باندې ترامپ باسي د دې نظر داسې نه ده، باید په تدریجي شکل باندې وزي په افغانستان کې، باید اوزاته په کتو سره دا مسله ترسره شي. مهمه خبره دا ده چې د جو بایدن شخصي نظر د افغانستان په اړه ډیر منفي ده. که تاسو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د مشاور کتاب یعنی ډاکټر سپنتا کتاب ولولئ، هلته د جو بایدن نظر د افغانستان په اړه ډیر ښه څرګند شوی ده. جو بایدن په هغه میمانی کې چې ولسمشر کرزي ورته جوړه کړې وه چې دا باس مطرح شو چې که چېرته افغانستان او پاکستان مسله مطرح شي نو امریکا ته پاکستان اولویت لري، او حتی د هغه میز ترک کړی او ډوډۍ نه وخوړلې. دویمه خبره د ترهګري په اړه ته پوښتنه کړې وه، هغه کې ویلي ول که چېرته طالبان یار هغه ډله چې مستقیما د امریکایانو ګټې وګواښي، هغه تروریزم د امریکا په کابل ښار کې په سفارت برید کېږي او یا هم د امریکا په کمبل مرکز دا ترهګریز برید ده. خو که چېرته په یو مکتب برید کېږي، دا ترهګریز برید په دې نه ده چې د امریکایانو ګټې پکې نه دي ننګول شوي. دا په کتاب کې مفصل نه درلی او دا هغه پوښتنې دي چې ولسمشر کرزي له دننه کړي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان په اړه کړي چې افغانستان کې د ملت جوړونې پروسه ناکامه ده، دلته دا امکانات نشته چې د کوم قومونه چې په افغانستان کې پراته دي دا سره یو ملت شي، نو دا به تجزیه خواته لاړ شي. دا څومره مخکې وویلې او په تازه څرګندونو کې دا مسله مطرح کړې ده چې د افغانستان پروژه به پاکستان ته سپاري، یعنی پاکستان به دا مسؤلیت لري چې د افغانستان اوضاع کنټرول کړي. نو که چېرته دا بریالی کېږي او څه چې په اوس وایي دا عملي کړي، نو د افغانستان لپاره دا خطرناکه طرحه ده. او هغه څه دي چې په 1990 کې افغانستان ورسره مخ شو چې پاکستان په افغانستان کې هم په داخلي سیاست هم په خارجي سیاست کې رول درلود، هم د مجاهدینو په وخت او هم بیا د طالبانو په وخت.
ډیر مننه عارف صاحب، تشکر. پکتین صاحب، اوس فکر کوي چې د امریکا سیاست ځکه کله واک ته چې هر شخص د افغانستان د امریکا رسیدلې په لومړیو کې د افغانستان په اړه باندې یو ډول دریځ نیول، اما د واک تر پای پورې هغه دریز تر د کال په تیریدو سره یا هم د نیم وخت په تیریدو سره بدل شوی. بل اخر داسې یو حال تر رسیدلې لکه اوس چې ټرمپ د افغانستان په اړه لري یا وړاندې جو بایدن د افغانستان په اړه باندې درلودو. زما پوښتنه دا ده چې د ټاکنو دغه روان بهیر د افغانستان په اړه باندې د امریکا سیاست کې هغه اوږدمهاله سیاست چې یا امریکا په افغانستان کې لري یا یې نه لري یا کوم لنډمهاله سیاست چې ورته جوړ شوی د وخت په تیریدو سره توپیر کوي دغه سیاست رول لوبولی شي د ټاکنو سره؟
ګوره امریکا نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اوږدمهاله ګټې لري، ځکه هغوی اوس د بر قدرت دعوه کوي. نو کله چې یو هېواد د بر قدرتې دعوه کوي هغه دغسې وایي چې زموږ د ټولې نړۍ کې او هېڅ خطر پېښېږي، یعنې د ټولې نړۍ هغه رهبر ځان بولي. نو امریکا د افغانستان دغه اوسنی کوم د ټاکنو کوم ګرمې خبرې چې دواړو له لورې شعارونه ورکول کېږي، بالکل بعضې ځایونو کې د افغانستان د سولې پروسې څخه یو افغداري ګټه اخیستل کېږي، لکه اوس ټرمپ چې وویل چې زه به د کرسمس پورې د خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسم، چې دا خپله د امریکا ولس د افغانستان جګړې څخه هغه ستړیا ستړی دی. نو دی غواړي چې په دې اساس د هغوی رایه ترلاسه کړي، بلکې بل په افغانستان کې امریکا اوږدمهاله ګټې لري. هېڅکله هم افغانستان داسې نه لکه چې اواله یې کې بیرته طالبان را وګرځي، هېڅکله هم دوی نه هغه سینه واله کوي، ځکه په افغانستان کې دوی څناتم یعنی مخکې طالبانو سره چې کومه دښمني دوی درلودله اوس څناته دوستۍ باندې بدله شوې ده. طالبانو سره توافقات کړي دي، نو دغلته به امریکا کچېرې حضور لري هم په سفارتو په سطح به راکمي، او دلته به دوی خپل دښمن لکه چین شو، روسیه شو، همدارنګه ایران شو، دوی بل دغه هر وخت تاري. او نو کله اړتیا شو امریکا بل بیرته خپل ځواکونه افغانستان ته راولېږدوي، کله د دوی لپاره ګواښ پېښېږي نو بیا به هماغه ډول لکه مخکې د دوی پالیسیانو کې بدلون راغلی دی، بیا به پالیسۍ کې بدلون راځي.
ما چې واخیستل دا چې شاید لنډمهالې پالیسیو کې بدلون راشي د وخت په تیریدو سره، اما ټاکنې هغه اوږدمهالې ستراتیژي چې امریکایي په افغانستان او سیمه کې لري بدلون نشي ورکولی.
بالکل اتکل هم د امریکا او مهاله پالیسې دغه لنډمهاله یا دغه قرباني کوي نشي. ما وویل چې امریکا افغانستان لپاره نه تر هدي ټول نړۍ لپاره چل دوی ګټي په ګواښ کې دي، منځنۍ ختیځ لپاره، د خلیج فارسي هیوادونو لپاره، د بلابل هیوادونو لپاره دوی اوږدمهاله طرحې لري، اوږدمهاله پالیسۍ لري د هغوی د تعقیبولو لپاره، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره. د امریکا دغه لنډمهاله پالیسۍ شاید ټاکنیز شکل ولري تر څو دوی وکولی شي خپل ولس په دې باندې راضي کړي څنګه دوی رایه خپره کړي. خو هغه اوږدمهاله پالیسۍ چې د دوی هغه کومه اداره چې ده د پالیسۍ کې کوم دخیل اړخونه دي هغوی سره بحث پکې کېږي، هغه هېڅکله هم موږ د دوی ویناو ته د دوی هغه لنډمهاله کړنو ته نشو مقصد کوي.
ډېره مننه پکتین صاحب. مخکې له دې چې د خبرونې البته هغه وروستی بحث چې د امریکا ټاکنې او د افغانستان سوله د زاغې ته راشم، اله صاحب یو بحث دلته هر کله چې په لوی قدرتونه د خپلو پالیسیو او د خپلو ستراتیژیو په اړه باندې بحثونه کوي، اتمن دا وي اسټبلیشمنت یا د پردې تر ساش سیاست چې دی هماغه ستراتیژستان هغه مطرح دي. آیا فکر کوي چې د امریکا جمهور رئیسان په خپلواکه توګه باندې د افغانستان په څیر یو هیواد چې هلته د هغوی کلونه پانګونه وي د اسټبلیشمنټ له پریکړې پرته خپل شخصي دریز هغه چې د کمپاین پر مهال وړاندې کې عملي کی؟
تاسو ګورئ که د امریکا اساسي قانون ولولې یا سیاست او حکومت په امریکا کې ولولې، وایي چې ولسمشر د امریکا ولسمشر په یو طوفاني بحر کې د ثبات نقطه ده. اخري فیصله په ټولو برخو کې ولسمشر کې وړاندیزونه او پیشنهادات د ورته مختلفو برخو کېږي. په امریکا کې پینټاګون ډیر مهم نقش لري په پوځي برخه کې، سی آی ای په استخباراتي برخه کې، همدارنګه وزارت خارجه او سپینه ماڼۍ. خو اخري فیصله ولسمشر کې ځکه چې دا دوه کاله کېږي چې سیاست او حکومت په امریکا کې تدریسومه، بس دا ده چې هغه اخري فیصله د جګړې په اړه، د سولې په اړه، نړۍ سره د اړیکو په اړه دا رئیس جمهور کوي. څه چې په دریمه نړۍ کې دي چې د پردې تر شا مسله ده یا د پوځ حضور ده، دا په لومړۍ نړۍ کې او خصوصا امریکا کې نشته. ده
هغه څه چې مهم دي د ولسمشر اخیری تصمیم ده، البته دا تصمیم به په ګډه نیول کېږي د مختلفو نهادونو ترمنځ. شخصي څه نشته، د ولسمشر هم چې ده څه نه ده، دا څه چې وایي بیا د شخصي خبرې نه دي. تر ډېره حده پورې اول پرې توافق کېږي، بعد له توافقه بیا دا اعلانېږي. حتی د ولسمشر دا ټویټونه چې کېږي، که تاسې د پولټون کتاب ولولئ، وایي هر ټویټ لڅو فلټرو تیریږي، وروسته بیا دا نشریږي. حال دا چې عام تصور دا ده چې ولسمشر هر وخت موبایل لاسته راغی یو څه لیکي د نړۍ په اړه، داسې نه ده. د امریکا د ولسمشر هر نظر په نړۍ باندې، د نړۍ په سیاست، اقتصاد، فرهنګ باندې مثبت او منفي تاثیر لري. نو بنا ان ولسمشر اخیری فیصله کوونکی شخص ده. د امریکا په سیاست کې هم، په بهرني سیاست کې هم، په داخلي سیاست کې پراخ صلاحیتونه لري، د ټولو قواو مشر ده. نو زه دا غواړم ووایم چې امریکا کې له 2001 کال نه را په دې خوا هغه نظریه بیرته را ژوندۍ شوې ده چې په 19مه پیړۍ کې وغه د انزواګرۍ نظریه ده، چې امریکا باید له نړۍ نه ځان ټول کړي. او د ټرمپ راتګ سره دا تیوري او دغه صنعتي ډېره قوي شوې ده. ټرمپ بار بار وایي چې مونږه باید په نړۍ کې د خپل ستړی پوځ کورته راولو، او په دغه متلاطمه او بحراني نړۍ کې باید د امنیت وسایل خرڅ کړو، منظور خپلې وسلې دي. همدارنګه د دې تر څنګ چې هغه انزواګرۍ مطرح شو، بل دا ملیګرۍ په امریکا کې ډېره هغه شوې ده، قوي شوې ده. حال دا چې د مخکې نړیوالتوب امریکایانو ته ډېر مهم و. نو دغه هغه مسایل دي چې د امریکا په داخلي چارو کې رامنځته شوې. د تر څنګ د افغانستان له جګړې نه د امریکایانو حمایت قدرته ووایم تر صفر درجې پورې ټیک شوی ده. هغه کانفرانسونه او هغه بحثونه چې د افغانستان په اړه کېږي، ډېر کم خبریالان ورځي. امریکایان د افغانستان له جګړې نه ستړي شوي. عام امریکایان نه پوهېږي چې دا 40 کاله ولې د امریکا پوست یو لرې پرته سیمه کې جګړه کوي، که د القاعدې مسله یا خو ټول خلک ټول سیستم له منځه لاړل. اسامه بن لادن نه نیولې تر ابو یحیی الليبي، د هغه ټول تشکیلات له منځه لاړل. او د داعش مسله چې دا هم مستقیما امریکایان نه ګواښي، که تاسې د داعش ستراتیژي ولولئ، امریکا یې نهمه دښمنه ده. د هغې اول او دویم درېیم دښمنان چې دي په اسلامي نړۍ کې، د اسلامي ډلو لکه مشخصه نه وایم، شیعګان نه نیولې تر ایرانیانو پورې، دا دښمنان دي، بد دې سره مبارزه وشي. نو هغه څه لپاره چې امریکایان راغلي ول، ظاهرا هغه ترلاسه شوي دي. د امریکا شبکه له منځه، د القاعدې شبکې له منځه، شبکه له منځه تللې ده. او همدارنګه امریکا ته ګواښ نشته. او بل دا ده چې په داخل د امریکا کې د افغانستان له جګړې نه حمایت ډېر کم شوی. د تر څنګ یو بل مسله دا ده، جناب ظهیر مل صاحب، هغه دا ده چې لکه څنګه چې په لاتین امریکا کې کولمبیا هېواد توره سیمه ده، یو تیوري دا ده چې په آسیا کې باید یو توره سیمه رامنځته شي، او دا توره سیمه افغانستان ده. که افغانستان کې توره سیمه رامنځته کېږي د امریکایانو د وتلو نه وروسته، یعنی یوه برخه به د افغانستان د حکومت په لاس کې، یو برخه به د طالب په لاس کې، یو برخه به د داعش په لاس کې، یو برخه به د وسلوالو په لاس کې چې غیر مسؤول وسلوال دي. نو د طریق نه کېدی شي چې د په سیمه کې د امریکا درې دښمنان، چین اقتصادي دښمن، روسیا نظامي دښمن، او ایران ایدولوژیک دښمن، او کولای شي د افغانستان وګواښل شي. یعنې اسلامي بنسټپالي دغه درې هېوادونو ته صادرېدی شي. که چېرته دغه سناریو محقق شي، نو امریکایان کولای شي چې دلته حضور ولري. دغه درې هېوادونه چې یو ایدولوژیک، یو اقتصادي، او یو نظامي دښمن ده په ګوندو کې.
ډېر مننه نار صاحب، تشکر. اوس د افغانستان سوله چې د امریکا د سیاست یو په ځانګړي ډول باندې د جمهور رئیس ټرمپ په برخه کې چې هغه فکر کوي، د انتخاباتي مبارزو په برخه کې هم دا مسله یاده کړه چې دغه د بریاو نه ده. او آتی دا مطرح شول چې هغه له دې یو لویه هیله په دې خاطر باندې لري چې خپل خلکو ته وایي چې دغلته 40 کلن جګړه د سولې بهیر بالاخره د خبرو اترو لارې پای ته ورسېده. اوس پکتین صاحب، بهرنی سیاست په دغه برخه کې د امریکا، د سولې په برخه کې، د افغانستان په اړه باندې بیا په ټوله کې رښتیا هم دا ټاکنې د افغانستان د سولې پورې، یا د افغانستان سوله د امریکا په دې ټاکنو پورې څومره تړاو لري، څومره محدودیت لري، او څومره او څنګهوالی څنګه دی؟
د امریکا ټاکنې بدون د هغې د نه شي کېدی چې د افغانستان سوله تر هغې دان راولي. لکه اوس کوم چټک بهیر د سولې په برخه کې روان ده، دا بیا څومره چټکتیا نه وي په کې لیدل کېږي. یا د بهرنیو ځواکونو وتل چې کوم چټکتیا سره روان دي، فکر کوم د ټاکنو څخه وروسته بیا دومره ټرمپ هم یا که وګټي یا بایډن وګټي، بیا دومره ورته لیوالتیا هم لري چې دومره چټکتیا سره خپل ځواکونه وباسي. خو په ټوله کې د امریکا بهرنۍ پالیسي لکه څنګه دا ونه وکړله چې د امریکا بهرنۍ
پالیسی د څو اړخیز ده. ولسمشر پکې رول لري، سنا پکې رول لري، پنتاګون پکې رول لري، پخوانی چارواکي پکې رول لري، همدارنګ د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي هغه کې رول لري، او همدا ډول د فوج مشران هغلته پکې رول لري. نو دغه د امریکا پالیسی څو اړخیز ده. یعنی که مونږ تاسو د دوه مجلسان د دوی وګورو، یو کې ډیموکراټان زیات دي، بلکې جمهور غوښتونکي ډېر دي. یعنی دغلته د دوی پالیسي دغسې یوه ډېره مشترک ډول جوړېږي. نو د اوږدمهاله پالیسي چې کومه امریکا لري، چې هغه په سیمه کې د دوی حضور ده، او د سیمه کې هغه نوي قدرتونه چې راڅرګند شوي دي، یا سیمه ییز قدرتونه دي، هغه تر خپل نظر لاندې ونیسي. نو د دې لپاره د امریکا حضور به کم نه کیږي. او ټوله پالیسي کې بدلون رانه شي، خدای چې بیا دوی عملا د جګړې میدان ته ولاړ شي، عملا طالبان ته داسې وښيي چې زه ستا دښمن یم، تا سره جګړه کوم، دغسې به شتون لري دې کې بدلون راتلی شي. او بله لویه ستونزه چې د امریکا لپاره پېښولی شي، هغه د افغانستان جګړې ته د روسیې داخلېدلې ده. چې کوم راپور پارون لیکلی و، په هغه کې ویل شوي چې کندوز کې کومه حمله چې طالبان له لوري شوې ده، کېدای شي د بې پیلوټه الوتکې له لارې ترسره کړي. نو دا که چیرې د پرمختللو وسلو ته طالبان لاسرسی پیدا کوي، بیا دلته امریکا له چلج سره مخ کوی شي، لکه څنګه چې روسیه له چلج سره مخ شوله. نو امریکا افغانستان کې هغه خپل فزیکي حضور له منځه وړي، او دغلته د استخباراتي حضور بشتون ولري. یا که راتلونکی نظام یا طالبان نه، یا هر نظام چې راځي، افریقا به هغوی سره ښې اړیکې وپالي، تر څو وکولی شي دوی هغه خپلې موهې یا دښمنان چې په سیمه کې لري، په نړۍ کې لري، هغوی نظر لاندې ونیسي، او یا هغه ګټو ته چې امریکا ګټو ته چې کوم ګواښونه دي هغه وتاري، او یا هر څه کې چې پېښېږي هغه له منځه وړي.
ډېره مننه پکتي صاحب، تشکر. عارف صاحب، د افغانستان سوله به د امریکا د ټاکنو نه وروسته څه ډول برخلیک سره مخ شي؟
په لومړي سر کې غواړم دا ووایم چې ټرمپ له 2014 کال نه چې په قدرت ورسېد، څلور نړیوالې قضیې خلاصې کړې. د شمالي کوریا قضیه، د ایران قضیه، د وینزویلا د حکومت په تړاو قضیه، چې درې واړه ناکام شوې، او اخري قضیه د افغانستان د سولې و چې د ډېر حد بریالیتوب خواته ورسول. څنګه بریالیتوب ته ورسول؟ یعنی امریکایانو سره، طالبانو سره سولې ته ورسېدل، پروتوکول ورسره امضا. ترامپ په ډېر افتخار وایي چې له فبروري میاشت نه تر اوسه پورې یو عسکر په امریکا، د امریکا یو عسکر په افغانستان کې نه دی وژل شوی، او دا رښتیا ده. او په مقابل لوري کې امریکایانو خپلې ژمنې له طالبانو سره پوره کړې دي. لاډو نه وځي، تاسو ګوري چې د بګرام په څېر ستره اډه نړوي. که چیرته ترامپ په قدرت ته رسیږي، د افغانستان د سولې پروسه به مخ ته ځي، خو په دغه اوسني شدت او حدت چې دغه تیرو اتلسو میاشتو کې لاره داسې بنیولې چې بیا به د افغانستان مسله د ترامپ لپاره لومړی اولویت نه وي، خو دا چې په فبروري کې د دې عسکر وځي، یعنې 15 میاشتې ورته پاتې دي، د دې لپاره به د بین الافغاني ناستې هم یو څه پرمختګ کوي، او د امریکا د فشار په نتیجه کې به یو جهت رسیږي. دا دواړه نوري، خو که بایدن راځي، نو دا د قضیه برعکس کېږي. هغه به په لومړي سر کې دغه ټیم چې اوس دا د خلیزاد په رهبري باندې دا ټیم به بدلوي، نوی ټیم چې ټاکل کېږي، هغه تر څو سیمې سره آشنا کېږي، د دواړو لور سره آشنا کېږي. دا به یو څه وخت نیسي، او دا به د افغانستان حکومت ته یو څه په ګټه د طالبانو ته به په نقص وي. خو
یعنی فکر کولی شي چې دغه د سو
ارسنال هغه به د افغانستان جګړه ختموي، او هغه هم دغه لقمند چې به سیمه امریکایي ځواکونه وباسي، خو په بل تاکتیک او په بل پلیټ فارم باندې.
یعنی د افغانستان د سولې روان بهیر به روان وسی.
بالکل دا روان وي، خو د ترامپ راتګ سره به چټک وي، اما د بایدن راتګ سره به په لومړي سر کې یو سکته دی پکې راځي. یو څو میاشتو لپاره تر څو نوی ټیم ټاکل کېږي، نوی اجنډا ټاکل کېږي، او نوی لیدر لور رامنځته کېږي، هغه نه وروسته بېرته شروع کېږي. خو سوکه به روان وي، ول چې د ډیموکراټانو نظر د افغانستان د سولې او د جګړې په اړه څه توپیر لري جمهوري خواهانو سره. پکې صاحب مهمې مسلې ته اشاره وکړه. که چېرته رښتیا هم په کندوز کې چې کوم برید شو، او نیویارک ټایمز یې گزارش ورکړی، دا بي پیلوټه کړې وي، او دا طالبانو داسې وسله په لاس راوړي، نو که چېرته امریکایان په سیمه کې پاتې کېږي، او د سیمې هیوادونه طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې هغه مرګونی بریدونه کولی شي په امریکایي اهدافو، بیا کولی شي د امریکا لپاره مطلق شکست وي. او که دا مسله امریکایان درکړي، ممکن د همدغه جدول په اساس چې طالبانو سره توافق کړی، یعنی 15 میاشتو وروسته خپل
پوزی شتون په افغانستان کې ختم کی.
ډیر مننه پکتی صاحب، ستاسو نظر هم امداد کې چې ته په افغانستان کې د بهرنۍ جګړې لخوانه، یعنی بهرنۍ یان لخوا د طالبانو په وسیله باندې هم دغه جګړه باندې هغه ډول چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، وارث صاحب مو ته اشاره وکړه، جګړه دغه سي دوام لري او د سولې خبرې هم روانې اوسې، د سولې روانې خبرې به وګدمهاله کیږي او امریکا به خپل حضور افغانستان کې پاتې راسي. هغه هر ولس مشري
زما پاند لکه کوم دلوري مراسم چې په افغانستان کې تر سره شلوال ته د امریکایي چارواکو ګډون دی ورسمشر غنی په مراسم کې نو د دې کارندوی کوي د دې څخه موږ اخیستل شو چې د انټرنټل ورسمشر غنی سره هم پټ معاملې تر سره کړي دي ترڅو د دې د واک تر څلور کال پنځه کال وغدي او بلکې چیرې د ټرمپ قدرت رسیدل څنګه چارش ته یادونه وکړي نو دومره زیات بدلون بدی ټول برخه کې نه راځي په کومه مقابله ډل رسیدي بالکل هغه کوم تشکیلات چې ټرمپ رامنځته کړې دي په دې برخه کې
تشکر
نو دا بدلون د سولې روان بهیر ته کنه کوي شي او د افغانستان د سولې امکان لري لکه څنګه چې ټرمپ د ایران سره کوم تړون لمن د ویوړلو
ډیر زیاته مننه پکتین صاحب او خغلی ارش صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډون وکړه. لدرنو اوریدونکو هم مننه، لا مو ملشه.